آن میرسه به پایان مجله خبری امروز. در برنامه بعدی با همکارم فریبا ظاهر باشید. بفرمایید.
مننه کوم سلطان سرور. دوستانو د ازادۍ رادیو یو بل خبرونه ته بیا هم هرکلی درته وایم. د دې خبرونه په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د څرګندونو په اړه اوري چې وای په افغانستان کې د جګړو دوام خوښینه کړی دی. نو راپورونه هم لرو خو خبرونه تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلون. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړی استازي وایي هیلمن دی چې د سولې مذاکرې د جنوري پر 15مه بیرته پیل سي. په ننګرهار کې 9 کسان د نشه یي توکو او وسلو د قاچاق په تور له یو څخه تر څلورو کلونو بند محکوم سول. او د امریکا متحده ایالاتونو انتخاباتي کالجونو د دې هیواد په وروستي ولسمشي انتخاباتو کې د جو بایدن برای رسمن تایید کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړی استازي وایي هیلمن دی چې د سولې مذاکرې د جنوري پر 15مه بیرته پیل سي. د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ په مذاکرې کې د شلو ورځو لپاره وقفه راغلی ده. زلمی خلیلزاد پرون په یو ټویټ کې ویلي په کار ده په مذاکرو کې ځنډ رانسي او هغسې چې موافقه سوې د جنوري پر 15مه له سره پیل سي. د دولت مذاکره کوونکي هیئت ویلي چې نن کابل ته رسیږي چې له سیاسي قشر او حکومتي مشرانو سره به د اصلي مذاکرو په اړه سلا مشوره وکړي. په قطر کې دغه مذاکرې د سپتمبر له 12مې روانې وي چې دواړو لورو د اصلي مذاکرو پر کړندلاره او مقدمې د دسمبر میاشتې پر دوهمه موافقه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غني وړاندیز کړی چې د دغو مذاکرو پاتې پړاوونه دې په افغانستان کې دننه تعقیب سي. اخوا د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړي استازي هیله وښودې چې په دوحه کې د مذاکرو وقفه به په افغانستان کې د جګړې او هدفي وژنې بندې کړي. رولان کوبیا پرون نو وخت په ویټویټ کې وویل چې د تاریخوالي دوام د افغانستان د سولې نوې غوړېدلې پروسه لا ستونزمنوي. که څه هم له مذاکرو درې میاشتې وشته خو په افغانستان کې د جګړو شدت ورسره نه دی کم سوی. ملګرو ملتونو د اکتوبر میاشتې پر 28مه په یو راپور کې وویل چې د جنوري میاشتې له لومړۍ د سپتمبر تر پایه په افغانستان کې 2000 وسل ملکیان وژل شوي دي او تر 3800 ډېر نور ټپیان دي. په ننګرهار کې 9 کسان د نشه یي توکو او وسلو د قاچاق په تور له یو څخه تر څلورو کلونو بند محکوم سول. د ننګرهار د ولی ویان اتاوله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې په پرونی محاکمه کې د موظف ترنوال ترڅنګ د تورونو مدافع وکیلان او عامو خلکو ګډون کړی و.
نه تنه د نشه یي توکو او وسلو د قاچاقو په قضیو کې له یو څخه تر څلور کالو د تنفیذي بند سزا او همدارس په نغدي سزا محکوم کړل.
قضایی هیئت ویلی چې د تورونو کسانو په اړه د پریکړه نهایی نه ده او دوی کولای سي د تمیز غوښتنه وکړي. زموږ غلازه د ریډیو ری د امریکا متحده ایالاتونو انتخاباتي کالجونو د دې هیواد په وروستي ولسمشي انتخاباتو کې د جو بایدن برای رسمن تایید کړ. وروسته لدې چې د کالیفورنیا ایالت 55 رای دیموکراتانو وګټلې، د جو بایدن د الیکټرال کالج رای څه باندې 270 ته ورسېدلې او دا هغه شمېره ده چې د ولسمشي انتخاباتو ګټلو لپاره ورته اړتیا ده. د انتخاباتي کالجونو رایګري یو اجرایي ګام دی خو سرکړه لدې کبل ډیر د پام وړ وګرځي چې ولسمشر ټرمپ په انتخاباتو کې خپل ناکامي ونه منله. په قبایلی سیمه او شمالي وزیرستان کې په لسګونو اوسیدونکو او فعالانو پر لټ پیل کړ. دوی د تلاشۍ د عملیاتو پر مهال د یو کس د وژل کېدو په اړه د څېړنې غوښتنه لري. د خیبر پښتونخوا په ملي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میر کلام وزیر ازادي راډیو ته وویل
مونږ دلته په میرلی چاو کې احتجاج را جوړ کړی دی او هغه چې کوم لاشته هغه هم راوړی دی. کارجنه مظاهره ده او ډېر لوی مطلب غم او غصه ده په خلکو کې. دا اولانی او اخرانی واقعیا نه ده.
میر کلام وزیر وای د امان الله په نوم دغه کس د یک شنبې په ورځ هغه وخت د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل سو چې پولیسو په یو مشکوک وسلوال پسې تلاشي کوله. د پاکستان پوځ او حکومت تر دې مخکې دا ډول تورونه رد کړي او ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې ډیر زیانونه ګاللي دي. د ایران د حکومت لخوا د یو ژورنالیست د اعدام لکبل پر دې هیواد پرون هم په نړیواله سطح انتقادونه وسول. حکومت ادعا کوي چې د روح الله زم په نوم د دغه 23 کلن ژورنالیست آنلاین کارونو په 2018 میلادي کال کې د حکومت ضد مظاهرو د پارېدلو لانګیزې سره مرسته کړې وه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران دغه اقدام غیر عادلانه او وحشیانه وبله. د ژورنالیست چې په فرانسه کې په جلاوطنۍ کې اوسېده تیر کال عراق ته د سفر پر مهال ونیول سو او بیا ایران ته وسپارل سو، چې تیره شنبه د فساد خبرولو په تور په دار وځړول سو. د هغه اصطلاح ده چې ایرانی د جاسوسي یا هم د ایران د حکومت نسکورولو د هڅو قضیو ته کاروي. او د ترکیه چارواکي وایي یولس کسان د جاسوسي او د یو ایراني جلاوطنه د نیولو په شک نیولې دي. د ترکیه پولیسو پرون ویل د استخباراتي ادارې اجنټانو دغه ترکی وګړي دوی ونی د مخه داسې محل ونیول چې د حبیب چاب په نوم ایراني جلاوطنه په استانبول کې لا درکسو. چاب چې د حرکت النزال یا د الاحواز د ازادي بخښونکي عربي غورځنګ په نوم د وی بیلتون پالی ډلې په خوانی مشروع په سویډن کې ژوند کاوه او په اکتوبر میاشت کې ترکیه ته په سفر تللی و. دوستانو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوی د خو په سر کې خبري برخه هم لرو. په سر کې به دا راپور واوري چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد ویلي چې د تا اړتیا ده چې سیاسي جوړجاړی وسی، تاوتریخوالی کم سی او اوربند وسی. د غوښتنه په داسل کې کیږي چې په کندهار او لغمان کې د ملکیانو د وژل کېدو قضیه د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اندیښنې راپارولې دي. سلام محمد صالح په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي وای د جګړې دوام خوښینون کیدی. زلمی خلیلزاد پرون ناوخته په ټویټر کې ولیکل لبده مرغه جګړه روانه ده، د یو سیاسي جوړجاړي د تاوتریخوالي کمولو او فوري اوربند ته اړتیا پر ځای پاتې ده. په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکرې چې د سپتمبر له 12 روانې وي د 20 ورځو لپاره وقفه پکې راغلي او د دولت هیئت د نورو سلا مشورو لپاره نن کابل ته ستنیږي. د دولت د مذاکره کوونکو هیئت یې بغړی حبیبي سورابي د یک شمې پر زویل دوی به د طالبانو له مذاکره کوونکو سره پر روانو بحثونو کې په افغانستان کې د جګړې پر بندېدو او د اوربند پر چنګېدو تمرکز وکړي. که څه هم په قطر کې د سولې خبرې روانې وي خو په افغانستان کې د جګړو اور هغه سی تود وو او زیات زیان هم ملکیانو ته اوښت. په تازه مورد کې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د یوې بمباري په نتیجه کې د 11 ملکیانو د وژل کېدو ادعا سوې ده. د دې سبزی کلی اوسیدونکي عبدالسمد چې وایي وژل سوي د کورونی غړي دي. ازادي راډیو ته ویلي دغه بمباري د شنبه ناوخته سوي او په وژل سو کې درې شزي هم شامل دي. خو د کندهار امنیتي چارواکو ویلي چې دغه ملکی کسان په بمباري کې نه بلکې د وسلولو طالبانو په موټر بم برید کې وژل سوي دي. وسلولو طالبانو حمله د دولتي ځواکونو کار بللی او ادعا لري چې په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون 14 ملکیان وژل سوي دي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون پرون دوشنبه وویل د دوی لومړنۍ موندنې ښیي چې په ارغنداب کې د ماشومانو په ګډون ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو د عامل په اړه یې زده او نقیز راپورونه ورکول سوي دي. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو یو استازی ګل احمد کمین وایي په ارغنداب ولسوالۍ کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شمیر تر دې زیات دی.
ملکی تلفات په ارغنداب کې تر دې ډیر دي، چون دا یو مسله وه چې رسنیز اسول چې په هغه کې ماشومان او ښځې وې. نور هلته ملکی تلفات نهایتا ډیر ځکه راوځي نه رسنیو ته جنګي حالت دی. اکثره کوڅې او باغونه په ماینونو باندې پوښلي دي، ډیر کسان په ماینونو باندې وختل او یا په مخامخ جګړه کې د سکل اصله او په استفاده کې چې کورونو باندې استفاده کیږي، چون د خلکو د کورو څخه مرچل جوړ شوی دي تلفات شته.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پرون په خپل اعلامیه کې لارقامو وړاندې کولو پرته په لغمان کې هم ملکیانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو یو مورد ته تر اشارې وروسته د جګړې له ښکېلو لوریو غوښتنه کړې چې د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان هم په افغانستان کې د جګړو د بندېدو غوښتنه کړې ده. جنرال سکاټ میلر په هغه پیغام کې چې ناټو تړون پرون پر خپل رسمي ټویټر حساب خبر کړی ویلي که طالبان خپل تاوتریخوالی کم نه کړي لوی اندېښنه مې داده چې هغه فرصت به ضایع سي چې تر لاسه کولو یې نږدې 40 کاله وخت ونیوه. وسلولو طالبانو د تاوتریخوالی د زیاتېدو مسؤل افغان او بهرني ځواکونه بللی دي.
دوستانو د واموریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي ویلي هیلمن دی چې د سولې مذاکرې د جنوري پر 15 بیرته پیل سي، او دا مو هم واوریدل چې د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ په مذاکرې کې د شلو ورځو لپاره د وقفه راغلې ده، او د دولت مذاکره کوونکی هیئت نن کابل ته رسیږي. د دې موضوع په اړه نور تحلیل به د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر لوړپوړي سلاکار نبی مستاق صاحب سره وکړو، چې هم دا اوس سره د خبرونې په خبرونه کې دی. مستاق صاحب، خبرونې ته اشاره غلي، لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه، د دولت مذاکره کوونکی هیئت نن کابل ته رسیږي. ورته تاسو خبرو چې دوی به له کوم وړاندیزونو سره راسي، او څه وړاندیزونه به ولري چې دغه په اړه د حکومت او نور سیاسي قشرونو سره مشورې وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته او ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. دوی ته راغلي دي مشورې لپاره راغلي دي. دوی ته طالبان سره دوه نیمه میاشتې په طرز عمل باندې کار وکړو، یو سره یو پیژندل. طالبانو خپل دویشت فقریزه غوښتنې حکومت ته ورکړي، او حکومت اته ویشت فقریزه غوښتنې طالبانو ته ورکړي. په دې چې اوس باید اجنډا جوړ شي د افغانستان لپاره، د اجنډا کې باید لومړی په موضوع چې ورباندې فیصله وشي هغه اوربند ده، تر څو جنگ ختم شي او په آرامه حیاتونه کینی او خبرې سره وکړي. خو د طالبانو په لیست کې اوربند اوومه نمره ده، نو په دې باندې به خبرې کېږي، او دلته په کابل کې به ورته مشوره ورکول کېږي چې دا خبرې پس له دې په څه ترتیب سره په مخ بوزي.
بله، پر ځینو مسایلو له وړاندې موافقې سوي دي، پرته له دې طالبانو کوم بل وړاندیز ورته نه درلودی چې دوی هم یو غوښتنه ولري چې افغان حکومت ته وړاندې کړي؟
نو په د دوی وشتو موضوعګانو کې چې دوی وړاندې کړي دي، هغه څه چې دوی غوښتلي دي هغه پکې شامل دي. یوه مهمه موضوع د اوربان نه وروسته چې هغه باندې به خبرې وشي، د نوی اسلامی حکومت جوړول دي. افغانستان خو یو اسلامی حکومت ده، او په دنیا کې هم وو 50 نور اسلامی حکومتونه دي، نو په دې باندې به بحث وشي چې موږ څه رقم ته اسلامی حکومت غواړو، او چې څو دواړو خواوو ته د قبول وړ وي.
ډېر زیاته مننه کوم د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر لوړپوړی سلاکار ښاغلی نبی مستاق کورمودان چې زموږ سره خبرونه کې برخه واخیسته. دوستانو، تر ویلند وقفې وروسته به خبرونه ته ادامه ورکړو.
آزادي رادیو تغوا ګونیسي، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبرونه په دې برخه کې بل اسمت څاروان خبرو چې نړیوال ورسپنو د افغانستان پر مسایلو څه تبصره کړې دي.
انټي وار خبرونه په دې لیکنه خبره کړې چې آیا جو بایدن به د تروریستانو مخاوني ولې شي. په امریکا کې دا موضوع لدی کبل اوس زیاته مطرح ده چې اوسنۍ ولسمشر ډانلډ ترامپ غواړي چې پوځیان له افغانستان او عراق وباسي، او یوازې په هر یو کې 2500 پوځیان پریږدي. د مسالې د امریکا د کانګرس د یو شمېر غړیو په شمول د امریکا ځینې سیاسي او پوځي کتونکو اندیشمن کړي چې ممکن بیا به په افغانستان کې د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11 په شان د حمله پلان جوړ شي. انټي وار خبرونه وایي چې جو بایدن به په داسې وخت کې د امریکا د ولسمشۍ واګې په لاس کې واخلي چې متحد ایالاتونه د بهرنیو جګړو په نسبت ډیره د کورونا وایرس پر ضد په مبارزه کې بوخته ده. خبرونه زیاتوي د بایدن تروریستي ضد پالیسي تر ډیره پر هوایی بریدونو، بی پیلوټه الوتکو، ځانګړو عملیاتو، او له خاصو یا نیابتي ځواکونو څخه پر استفادې متکی ده. خبرونه وایي چې بایدن په 2009 میلادي کال کې د اوباما لوري افغانستان ته د اضافي ځواکونو لیږلو سره مخالف و، او هماغه مهال دا ویل چې پر هوایی بریدونو دې تکیه وشي. د انټي وار خبرونې په باور بایدن به د افغان ځواکونو روزلو او ګمارلو ته هم پام زیات کړي چې د تروریزم پر ضد جګړه هغوی پر مخ یوسي او سیمې ورڅخه تصفیه کړي. د کاناډا ګلوب نیوز وایر خبرونه په دغه هیواد کې د ټکنالوژي د یو شرکت لوري چې اجرایی رئیس یې یو افغان میلاد الحق احمد زید د ټکنالوژي لاري له افغانستان سره د مرستې په اړه لیکنه خبره کړې ده. ښاغلی احمدزی ګلوب نیوز وایر ته ویلي چې پر یو نوې ټکنالوژي کار کوي چې په افغانستان کې له سولې او له خطرونو د افغانانو له ژغورلو سره مرسته کوي. د ده په وینا په افغانستان کې ماینونه انسانان خونسا کوي چې دا کار له ډیر خطر سره ملګری دی، خو کومه ټکنالوژي چې دوی پرې کار کوي هغه روباټونه دي چې په خپله یا په اتومات ډول ماینونه ټولوي. د ګلوب نیوز وایر پر اساس احمد زای باور لري چې کله د ټکنالوژۍ په افغانستان کې کار واخیستل شي هم به پوځیان او هم امبولس د ماین له خطره وژغورل شي.
زمو شغله زادي رادیو ری دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له ما شم تر وو بجو پر منځنۍ صفه 12 شپږم یو د اف ام پر سله 15 صفه په ټول افغانستان کې خبريږي او کچیر د انټرنیټ اسانتیا لري نو خبرونه مو د پر ویب سټ هم اوریدلای سي په ژوندۍ بڼه او هم راپورونه او خبرونه مو ولوستلای سي په تمه د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی اورګ د ژمنی سره سم د دې خبرونه فرهنګي مجلې ته ورزو په ګډه به سره وورو چې زما همکار محبوب شاه محبوب چمتو کړی ده.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چارې. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننۍ ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د مجلې دا غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. په پیل کې د خال پاړه راپور لرو.
خال فقیر مخ زیارت دی تنه یوه دې جنډي ولا دینه
په هنر جاج کې د هواد رسپانی او یا کلن مزل او د مطبوعاتو د قوانینو جاج خلو
نو پاویو کلونو کې کلا د ونیز په شکل باندې کلا د ورسپانې په شکل باندې
په فنکار برخه کې لا لیکوال او شاعر سید جیلانی جلان سره خبرې کوو.
هغه شیرونه چې ما ل دریم کتاب نه ل دویم کتاب نه ساتلی و د دریم کتاب دی پاره نه
په زپانه کې به لنډه کیسه رویا واوري.
د زوی په سر یې لاس تیر کړ او وی ویل په اونۍ کې دوه ورځې له پلار سره او پنځه ورځې له ما سره
او په ورېښمین خیال کې به د نقیب احمد اتل په غږ د هغه نظم واوري.
اسرافیلا ورشو یا الله ته دا ګیله مې د یو خام راوړی تا ته خام چې هر ورځ په وینو سور دی هغه خام چې تمامي ژوند دی ناسور دی.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
چې د درد غوندې سړی در نه باغی شو اے بی درد زمانی قصور د چا دی. تیرونی د وتلی شاعر پروفیسر رحمت الله درد د مړینی دریم تلینو. درد د پښتني سماج انزورګر شاعر او لیکوالو. هغه د شیر په ژبه د ټولنې ناخوالی او کړهونه بیان کړیو. مینې استایلی وا او پښتنو ته شیر بیان کړو. درد د شاعر کړه زمانی ته دی ورو پیژند لالې تا ته چې دعا نه کوي څه بکوي. موږ د ازادي رادیو مجلې دا غنه د اروخات درد روح تړلې کو او خبرونه پیلو. ل کلونو کلونو را پدې خوا خزي د خپل خایست لپاره ډول ډول سنگارونه کوي. پی کی پریګ دی سترګي توروي او خالق دی. زموږ همکاري فرشتي مرسل د خال په ارزښت او فولکلوریک دود راپور برابر کړي.
په افغانستان کې سنگار او خال په تیرې به شین خال په ځمانه څخه دود دی. میرمنو او جنو با په تندي زنه او شوندو شنه خالونه وهل. په ځینو سیمو کې به غوناري نه وو چې درد به لیدلې وو. خپل مینې ته به نو رسیدلې نو د معشوقې نوم به په خپل لاس یا هم ټټر خلکو بي کاوه. یو شمیر ماشومان به هم چې ډیر نازولي وو کورنۍ به ل ډیر خیال نه خال ورته کې خوده. خال په ولسی ادب کې هم ډیر سټایل شوی. د کابل پانتون د فولکلور استاد پوهان احمد چزغم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی.
خال ډیر ځله به موږ تاسو لیدل چې په جنوب غرب حوزه کې به ډیر استعمالېده. خال له وردګ څخه نیولې تر غزنی د داسې تر کندهار یا لوی کندهار دی خو پکتیا خوست په دغو سیمو کې به ډېر ننګرهار کې به معمولا مو یا مرکزي سیمو کې خو په هغو سیمو کې به زښته ډېرې وه دغه خالونه به یا په زنه وهل یا به تندي وهل او خالونه په لاسو هم وهل خو خالونه معمولا چې وهل شوي دي د ښځو لخوا څخه وهل شوي دي د نارینهو لخوا څخه ستایل شوي دي نو په ولسي ادب کې چې تاسې وګورئ له خال څخه تقریبا مالا مال ده خالونه واړه شنه خالونه د زن خاله نوکري به دي کومه په دې اساس د زن خالونه ډېر ستایل شوي دي خال په پلو کله ورانېږي تا په کې جوړ کړ د غاښونو پرهارونه خال د ورځو منځ کې کېښود لکه پاچا چې پاس په تخت حکم کوي نه خال د ورځو په منځ ایښی او زما په نامراد زړګي دی اور ولګاونه او خال د دوربین مخ د ښیښه ده په ښې کاریږي لرې لرې وطنونه او خال د فقیر مخ د زیارت دی خال د فقیر مخ د زیارت دی تنه را یروج د جنډې ولاړې دینه او خال د واهه خبر د نه کړم یو ډول ګیداده دی او شغل خواه بلې معشوقې ته خال د واهه خبر د نه کړم ناغه به را کړې د سرکو شونډو سرونه په دې اساس په خوا وخت کې د خالونو ارزښت زموږ تاسو په ولسي ادب کې بیا په تېره په شعر و شاعرۍ کې او بیا په لنډیو کې خورا ډېر ښکاره شوی ده
خالونه درې ډوله دي شنه خالونه چې درې ستنې یو ځای کېږي په تندي زنه یا هم شونډو شنه کبله او لږ سکاره ږدي بیا په ستنو دومره غځای ټوکي چې وینه ورنه راشي بل ډول یې په عامه خبره خدای خالونه دي او درېیم مصنوعي خالونه چې د رنګ په واسطه د لنډ وخت لپاره کېښودل کېږي درې اویا کلن احمد جان چې شنه خالونه یې خوښ دي په اړه یې وایي
خو دغه بعضې ښځې مثلا بعضې نجونو کې به وهل پخوانه چا به ورته ویلې چیناري خال ده او چا به ویلې داسې ده ینې زه به یې شاخونه ورکړم هغه به یې کباله سوزه ریشکه چې راوشکوله هغه به یې بس وزه بله دماغ به په دا وچلي مچلي ورته کېږد ستنې سره به یې وله چې هغه مې نیسي عینه او هغه به سره سوزه به ګډه سوه هغه به تکه شنه واوکته شین خال بس
هغه کسان چې نجونو او میلمنو ته خالونه ږدي اکثره یې د ډېر عمر میرمنې وي ځکه خو په سیمه کې مشهوره او په خپل کار کې با تجربه وي د پغمان اوسیدونکي مریم وایي چې کله به یې د نورو میرمنو په مخونو خالونه لیدل نو ډېر به یې خوښېدل یوه ورځ له کورنۍ څخه په پټه شین خالۍ ترور ته ورغله په تندي خالونه کېښودل خو اوس ډېره پښېمانه ده
په ماشومتوب کې زه ډېره وړه وم کله مې چې کوڅه کې له خپلو انځورو سره لوبې کولې ټول سره یو ځای شو زمونږ هلته ګاونډي کې یوه میرمنه وه هغې به هر چا ته خالونه وهل ټول سره یو ځای شولو ورغلو چې راځه یې په خاله باندې خالونه کېږدو مشهورو په شین خالۍ خاله باندې ورغللو هغې خاله موږ ته د خالونه ووهل ډېر درد درلود په هماغه وخت کې کله چې کور ته ولاړم مور مې ولیدله ما نورې کورنۍ ډېر راباندې په غوسه شوه په قهر شوله د خالونې ولې په تندي باندې وهلې دي خو چون ماشومتوب نه پوهېدلم نه پوهي وه هماغې ورځې نه چې کورنۍ مور راباندې په قهر شوله تر نن ورځې پورې پښېماني را سره ده زړه کښې مو چې ولې مې د خال ووهه خو اوس شه دي خرنډه باندې مې نو لرې کېږي نه د همدغې خاطر زه ډېر وخت آینه کې نه ګورم تر څو د خپل خالونې په خپل تندي باندې ونه ګورم
تیرونی هواد ورسپانه او یا کله نشوه دا او یو کلونو په دغه اوګد مزل کې هواد ورسپانه لبی لا بیلو بدلونونو سره مخ شوې ده د هنر جاج په نننې برخه کې لمړی د هواد ورسپانه ل مسول زلمی شهباز سره د هواد ورسپانه په او یا کلن مزل غږیدلیو او پسې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ل مرستیال پوهاند رسول باوري سره د رسنیو پاړه مرکلرو
هنر جاج
هیواد ورځپاڼه په 1923 کال کې سمبولې په 12مه کار پایل وکړ هغه وخت د پښتنو بلوڅو پیوستون او ورځ وه پغمان کې ولمانځل شوه نو پریکړه وشوه د پغمان جرګې چې د دغه خلکو د پیوستون لپاره خلکو ته ذهنیت ورکولو لپاره ملي وحدت ټینګښت لپاره هیواد ورسپانه باید د راډیو افغانستان د خبرونو ترڅنګ وي. کله چې هیواد ورسپانه ایجاد شوله په لر غبر کې تود هرکلی وشو. زه وینم اوس په کوټه کې هم هیواد وه، په پېښور کې هم هیواد وه، فکر کوم چې هغه به د هیواد ورسپانې څانګې وي. نو په ویایم کلونو کې کله د اونیزې په شکل باندې، کله د ورسپانې په شکل باندې، خو د ماش په یاد د طالبانو امارت په وخت کې په اونۍ کې دوه ځله خپرېدله، دوشنبه او چهارشنبه. د موقت ادارې له ایجاد نه وروسته تر ننه پورې هیواد ورسپانه په منظمه توګه په ټولو رسمي ورځو کې د ورسپانه په شکل باندې خپرېږي.
کراسو دیتا چې د هیواد په ورسپانه کې معمولا څه ډول مطالب خپرېدل؟
په هیواد ورسپانه کې هغه وخت د لوی افغانستان د ازادۍ لپاره مطالب ځانګړي شوي خپرېدل او د دې لپاره خپرونې کېدلې. له همدې امله لاره بار د دغه ورسپانې تود هرکلی وکړه، ځکه چې داسې یو خپرنیزې مطبوعاتي یا چاپي رسنۍ ته اړتیا وه چې پاتې شي د تاریخ په شکل باندې. اوس هم کلکسیونونه تاسو لیدلی شئ په علوم اکاډمۍ کې دي، دلته دي. دغه ټول مطالب د لوی افغانستان د ازادۍ ترلاسه کولو لپاره وو. مثلا د پښتونستان مسله ډیره مطرح وه هغه وخت، د پښتونخوا مسله ډیره مطرح وه چې آزاد شي، بیرته جرم کرښه له منځه یوړل شي او لوی افغانستان ایجاد شي. د دغه لپاره هیواد ورسپانې ځانګړې خپرونې کولې. خو وروسته کله چې سردار داود خان باندې کودتا کیږي، کمونیستي رژیم منځته راځي، هیواد ورسپانه دولتي کیږي.
که درته وایي چې هیواد ورسپانه کوم وخت ډیر زیات پرمختګ وکړ؟
هیواد ورسپانه د شهید سردار داود خان په وخت کې ډیر پرمختګ وکړ، ځکه چې هغه غوښتونکی و چې بلوچستان آزاد شي، پښتونخوا آزاد شي. په دغه بخش کې وشخړه هم درلوده، تاریخي شخړه یادیږي د پاکستان سره. نو دغه په وخت کې هیواد ورسپانه ډیر تکثر وکړ، په ډیر لوړ تیراژ باندې چاپېده. دوی لپاره چې د ویش څنګه لپاره هلیکوپټر او الوتکې ځانګړې شوې وې چې ټولو زونونو ته په منظمه توګه توزیع شي، مثلا شمالي زون ته، لویدي زون ته، ختی زون ته، او دغه راز پېښور ته په منظمه توګه خپرېدله. نو هغه وخت ډېر تکثر وکړ. وروسته دغسې ویل کېږي چې د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې هم دې ته ډېره توجه شوې، خو هغه وخت جنګونه ډېر وو او د جنګ مسایل ډېر وو. په دې اړه د هیواد ورسپانې د ویش مسله کمه راتنګه شوله.
بله، که درته وایي چې له پایلې به تر اوسه د هیواد ورسپانې کې څومره بدلون راغلی؟
موږ ټول کوشش کړی چې د سولې ژورنالیزم دلته پیاده کړو، او ډېره مننه کوم د راکینو نه، د حکومت د چارواکو نه چې په موږ باندې انحصار نشته. زه خپله د یو مسلکي ژورنالیست او د هغوی د یو شاګرد په صفت باندې کوشش کوم چې موږ خبرونې مسلکي وي، او په دې کې انحصار نشته، په دې کې سانسور نشته. موږ په آزاده توګه ملي خبرونې کوو، څه شی چې د ملت غوښتنه ده، د جنګ کرکه مثلا، د سولې لپاره تبلیغات او دغه ورځ د ملي یووالي د ټینګښت لپاره. نو هغه به د لوستونکو نه موږ پوښتنه وکړو چې څومره قناعت بخش دي. خو دلته موږ د یو ستونزو سره مخ یو، هغه د ختیځ د لویدیځ د ټکر مسله ده چې معیاري پښتو موږ دلته نیولې ده. هغوی وی خواته کشکی او بلبلې خواته درکنې د خونه مثلا کوم لیکنې راشي، هغوی وی چې په خپل موږ لهجه باندې باید خبرې شي. خو موږ عام تام ټول صلاحیت لرو چې په دې کې دوی ته اجازه ورنکړو.
که تاسو عادلانه قضاوت وکړئ، د یو ژورنالیست په صفت، د یو دولتي کارمند په صفت نه، څومره دغه هیواد ورسپانه د دولت د حکم لاندې ده او څومره خپل کسان آزاد کار ته پرېږدي؟
موږ آزاد کار ته پرېښول نه کومرغه. موږ انتخاب لرو، د ولسمشر په خبر کې انتخاب لرو، د وزارت په خبر کې انتخاب لرو، او د نور وزارتونو موږ یې نیسو او کنه نیسو، ځایږي او کنه ځایږي په ورسپانه کې، ډیزاین لاندې راځي او چاپ لاندې راتللی شي او کنه. لیکن خبره د دولت ده، د دولتي ورسپانه، د دولت خانه موږ خړوبېږو، او دا باید د نظام لپاره خپرونې وکړي. او کله چې نظام وي نو موږ ملت وو. که نظام نه وي ملت نشته. خو په ټوله کې موږ ملي خپرونې کوو، د ملت غوښتنه، د دولت تر غوږونو او د دولت کړنې ملت خپرو. اوسنۍ نړۍ کې څه شی چې خپرېږي هغو ته موږ مخه کړې ده، هغو ته اولیت موږ ورکړی دی.
که په آخر کې درته وایي چې په هیواد ورځپاڼه کې یوازې سیاسي مسایل خپرېږي که تفریح او نور څه هم شته؟
هیواد ورځپاڼه لومړني مخونه اول وروستای دا خبرونه ځانګړي شوي دي چې په دې کې وروستي مخ کې بهرني خبرونه هم دي، لنډ خبرونه دي. بهرني لنډ خبرونه ډېر په زړه پورې، کوشش کوو چې نور هم په زړه پورې شي. په دوه مخ کې سرمقاله ده او سیاسي مسایل دي. په درېیم کې د خپلو همکارانو ګزارشونه، رپورټونه دي، او دغه راز د سپورت بخش ته، د صحت بخش ته، افغان اعلانات دي چې دغه ټولو ته ورسپانه ځانګړی کړی. خپل زه راغلی تقریبا اووه اته کاله کېږي، دغه نه هم ډېر وخت چې دغه مسؤلیت ما ترلاسه کړی دی. ما هیواد ورسپانه په سیاسي، اقتصادي، سپورتي، طبي او د اعلانونو بخش ته ځانګړی کړی ده.
دغه فرهنګي مسایل په ورسپانو کې څومره په نظر کې نیول کیږي، په خا څومره ارزښت ورکول کیده؟
نشرات د خپل اصول او طرز عملونو پر بنسټ باندې فرهنګي برخې ته ارزښت ورکوي. ځینې خپرونې د مسؤل مدیر او د امتیاز د خاوند خوا دغه سي ډیزاین کیږي چې د هغوی اړتیاوې ورته، هغوی د محیط او د ټولنې شرایط ګوري، د هغو د نیازمندۍ پر بنسټ باندې خپل نشرات تنظیموي. دا یو اړخ د مسلې دی. دوهم مسئله دا ده چې ټول نشرات هڅه کوي چې په خپله خپرونه کې فرهنګي برخه ولري، ځکه چې که فرهنګي برخه ونه لري معنا دا ده چې هغه نشریه او هغه خپرونه بشپړه نه ده. د همدې عمله زیات تلاش کوي چې یو برخه فرهنګي مسایل هم مطرح شي. دا د پخوا څخه معمول وه، دا معمول تر اوسه هم ادامه لري. دا په ځینو مواردو کې ځینې خپرونې ځانګړې شوې وي و فرهنګي برخې ته، په هغو کې بیا طرز العمل پر بنسټ باندې سیاسي، اجتماعي او اقتصادي برخې کمې وي. په ځینو کې بیا برعکس سیاسي زیاتې وي، فرهنګي کمې وي. خو دا نشي کېدلی چې یو نشریه دي یا خپرونه دي موږ بشپړه وګڼو چې په هغه کې فرهنګي برخه نه یې منعکسه شوې. په ځینو مواردو کې یو سیاسي خبر ډیر جذاب وي د خلکو دپاره، نو خپرونې کوشش کوي چې هغه خبر راواخلي، او کله نه کله داسې کېدای شي چې یو فرهنګي خبر جذاب واقع شي، بیا پاملرنه هغه ته کوي. خو یو تناسب په مجموعي توګه د خپرونې محتوا کې خامخا په پام کې نیول کیږي. پخوا به یو ځانګړې صفحه په خپرونو کې شعر، ادب او کیسې او دیو ته ځانګړې کېدله، چې دا یو ډول د فرهنګي برخې تمثیل کېدی. د هغه په څنګ کې به ځینې لیکنې هم چې فرهنګي مسایل به پکې مطرح کېدل هغه به هم خپرېدی. دا دود اوس هم په زیاتو خپرونو کې ساتل شوی دی، خو په دې وروستیو کې زه وینم چې په یو شمېر رسنیو، په یو شمېر نشراتو کې جدي فرهنګي مسایل مطرح کېږي. څو وخت وړاندې ما یو لیکنه ولوستل چې هغه کې راغلی و چې د افغانستان په اړه په بهر او دننه کې چې هر ډول مذاکرې کېږي، موږ د فرهنګي میراثونو د ساتلو تضمین غواړو. دا یو جدي مسله ده، خو کلتوري او د دې کلتوري مسلې په دا ډول مطرح کول معنا هغه ارزښت ښیي چې دا کلتور یې په دې برخه کې لري. زه هیله من یم چې کلتوري برخه په هیڅ خپرونه کې له پامه ونه غورځول شي، لکه تر اوسه چې شته. هم د لیکوالو سمې هم هیله دا ده چې فرهنګي مسایل یوازې په تخلیقي ادبیاتو پورې محدود و محصور نه کړي، باید د فرهنګ هغه برخې هم مد نظر ونیسي چې هغه د دې ټولنې د ودې او پرمختیا لپاره اغېزمن دي.
استاد، په دې وروستیو کې دولتي او غیر دولتي ډېرې ورځپاڼې دي جدیدي د شاین چې دوی کار کوي کنه؟ ځینې داسې مسایل مطرح کېږي چې هغه د ملي ګټو خلاف دي، تاوان رسوي د ګټې په ځای. آیا وزارت داسې کوم قانون لري چې دغو ته قلمانه که د ملي ګټو ته موږ تاوان رسوي؟
بله، موږ یو اصل لرو د مطبوعاتو ټولیزو رسنیو قانون پر بنسټ چې نشرات آزاد دي او هر څوک کولی شي خپل فکر بیان کړي پرته له دې څخه چې هغه سانسور شي. یا په بله ماده کې راغلي دي چې سانسور تر نشراتو دمخه، تر نشرېدلو دمخه سانسور منع دی. هغه وخت چې یو موضوع نشر شي، د هغه د بررسۍ او د څرګندولو دپاره بیا اصول شته. موږ کمیسیون لرو، کمیسیون د رسنیو د سرغړونې کمیسیون په نوم. دا کمیسیون چې مشري یې د اطلاعات فرهنګ وزیر لري، د مختلفو ادارو استازي په دې کمیسیون کې شامل دي. په اونۍ کې یو ځل غونډه لري او دا تخطی چې د رسنیو له لوري کېږي په دې کمیسیون کې مطرح کېږي. په ځینو مواردو کې ځینې ملي مسایل دي چې د یو شمېر رسنیو له لوري هغه په پام کې نه نیول کېږي، او یا په بله معنا ملي ګټو ته د زیان رسوونکي لیکنې هڅه کېږي. دا دوه حالتونه لري. یو حالت دا دی چې یو شخص باید اعتراض وکړي چې دا باید بررسی شي. که شخص اعتراض ونه کړي، بیا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دنده ده چې خپله د دې کمیسیون دپاره عریض شي او هغه تخطی بررسی کی د دې مثالونه ډیر مجلرو خپل وزارت عرسوی دی کمیسیون ته او کمیسیون ته هغه یاداشت وړی دی چې د ملي ګټو خلاف یو لیکنه شوې ده او یا یو مطلب نشر شوی دی.
بل غو سره څه ډول چلند شوی
د هغه قوانینو چې موږ یې لرو د هغو په رڼا کې برخورد شوی دی. مثلا یو شمېر خبرونو ته اختار ورکول شوی دی، هغه چې جدي هیواد ګټې ننګولی دي د هغو نشرات موقتا ځنډېدلي دي. یو شمېر خبرونو ته جزا ورکول شوې چې عذر وغواړي، د تخطي متناسب جزا ورکول کېږي.
بلې، که په آخر کې دا راته وایي چې یو لیکوال ته څه پکار دي تر څو داسې لیکنه وکړي چې هغه ټولنې ته په ګټه واوسي، ځکه دا ورځپاڼې خو د عام خاص خلکو په لاس کې لویږي.
لیکوالو ته سپارښت نشي کېدلی، ولې د لیکوالو څخه یوه هیله کېدای شي. هیله دا ده چې تر هر څه وړاندې د افغانستان په دې حساسو شرایطو کې اړینه ده چې د ملي یووالي او د هیواد د لوړو ګټو د بیان او د هغو څخه د دفاع په مورد کې خبرونې وکړي، داسې لیکنې وکړي چې خلک ملي یووالي ته راوبولي او ملي ګټې حمایت شي. دا یوه هیله ده. البته که دا خلاف د دغه څوک شی ولیکي، خامخا به د رسنیو د سرغړونې د کمیسیون تر تعقیب لاندې شي.
ډېر زیات مننه استاد ځوانډای.
استاد شکرا.
په ځوانو شاعرانو کې سید جیلانی جلان هغه شاعر دی چې په شاعرۍ کې ځانګړی نوښت کړی. هغه شعر ته له یوې نوې زاویې کتلي او همدا ده چې شعرونه یې زیات مینوال لري. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره غږیږو.
فنکار
جلان صاحب، د ګلپاڼو لاترن او د هندارو له درې وروسته ډېر وخت ستاسو کتاب را نغی، نوې څه شته دي د چاپ لپاره که نه؟
سلامونه او درنښت تاسو اوریدونکو ته. هو، نوی کتاب میرا روان دی انشاءالله. هغه کتاب چې زما زړه ته راتیر شعرونه پکې دي، هغه شعرونه چې ما له دریم کتاب نه له دویم کتاب نه ساتلي وو د دریم کتاب دپاره، او نوې شاعري دی، پخوانی شاعري دی، او ډیر غټ کتاب دی. تقریبا څه د پاسه 200 غزل دي، یو 25 مختلف نظمونه دي، او نوم یې د دې کتاب نوم چې دی هغه غمی غمی سیندونه ده. غمی غمی سیندونه دی د دې کتاب نوم. نو کار پر روان دی، پشتې جوړه شوې ده او په اوډون باندې هم کار روان دی. امکان لري چې په نږدې وختونو کې تر شا په لاړ شي او راورسیږي او هیوادوالو ته د ادب مینوالو ته وړاندې شي.
یعنی دا ستاسو پخوانی شعرونه دي چې ساتلی مو، ولې مو ساتلی وو، ولې مو چاپ کړی نه وو؟
پخوانی شعرونه هم دي، اوسني هم دي. په ما سره خپله داسې یو ډول علاقه موجوده وه، داسې یو زړه کې مې اوسو. ما ځینې شعرونه دغسې وو چې لومړی کتاب کې مې چاپ کړل، ځینې شعرونه مې تر نه پرېښول، زه دوهم کتاب کې چاپوم. نو بیا دوهم کتاب هم غټ کتاب راغو، یو 2500 صفحې، په هغې کې هم ځینې ښه شعرونه پاتې شول. ما قصدن پرېښودل چې یاره دا به دریم کتاب ته، ځکه چې انسان په ځان باندې باور لري خو په حالاتو باور نه لري، او دغه شاعري هم دغسې ده چې مدام سړی په یو لیول کې نه وي. نو ما غوښتل چې زما لومړی کتاب چې وي هغه نه مې دویم کتاب ښه وي، دویم نه مې باید دریم کتاب ښه وي. نو په دې خاطر هم ما ځینې شعرونه پرېښولي وو له لومړي کتاب نه دویم کتاب ته، او دویم کې هم هغه چاپ نه شول، تر دریم کتاب راورسېدل. او اوس هغه اوله شاعري هم ځینې شعرونه پکې شته دي، اوسني هم شته دي. نو مختلف کټګوري شعرونه دي، نو همدې په خاطر مې پرېښولي.
بل اوس کله نویو شعرونو څخه یو شعر درنه واورو؟
ول نه پسترګو دا شعر به درته وایم چې د دریم کتاب شعر دی، دا هم نوی دی. ځان ورانوم مگر ځان آبادوم بیرته، د محبت خښتې په دې دیوال کې ږدمه بیرته. موسم بدل شو تقاضا مې د زړه واوښتله، بدل شو تقاضا مې د زړه واوښتله، نوی لالیا په زاړه دې بدلومه بیرته. او مړوم ژوندی شوم په دې تمه چې اوبه به وي اوس،
مړوم ژوندۍ شوم په دې تمه چې اوبه به وي اوس ته چې همغه شنه ډبره یې نو مرمه بیرته له مودو وروسته خدای ناڅاپه په لاس راوستلې اوس نو خپل ټول قضا لمونځونه ګرځومه بیرته جلانه یاد مې شوي چاقو مې بیا په اور کې سور کو جلانه یاد مې شوي چاقو مې بیا په اور کې سور کو په سپینه لیچه د ظالمه نوم لیکمه بیرته
جلان صاحب تا ته به خپله هم پته لګي چې د لومړي کتاب شاعري دې څنګه وه د دویم کتاب څنګه وه او د دریم څنګه وه یعنی هغه توپیرونه چې ته یې محسوسوي هغه دې د شعر په کومه برخه کې راغلي
ښه لومړی کتاب شعرونه دغسې وو چې د تاندې ځوانۍ شعرونه وو هغه شعرونه اوس نه دي شاید په هغو کې ما ډېرې ستونزې لرلې په هغه وخت کې شاعرۍ کې کوشش مې کړې چې هغه ستونزې حل شي خو انسان د نیمګړتیاوې لري او په هلته زما زیاتره غزل وو او څلوریزې وې آزاد نظمونه دغه شیان ډېر کم وو اوس وخت کې ما د حالاتو مطابق هم ځینې شاعري کړې ده او د اوسني عصر یا د یعنی لس کاله وروسته چې د پښتو شاعري څه غواړي کومې غوښتنې دي دا مې هم په نظر کې نیولې دي او له هغو تخنیکونو نه چې د ادبیاتو په برخه کې مې زده کړي او له هغو مې هم ګټه اخیستې ده لس کاله یا پنځه لس کاله وړاندې زه په هغو تخنیکونو باندې بلد نه وم خبر نه وم بیا ما زده کړې وکړې په دې برخه کې لیسانس مې په پښتو ادبیاتو کې وکړو مطالعه مې وکړه نو توپیر یې دغه دی چې پخوا شاعري به مو چې مونږ کوله توکل په خدای به مو کوله اوس زیاتره وخت کې چې شاعري کوو اول خو چې لیکو په هغه وخت کې هغه ادبي صنایع یا تخنیکونه نه کاروو ولې د سړي په شعور کې یا د سړي په عقل کې یا په فکر کې یا په وجود کې هغه حل شوي وي د هغو نه یو ډول ګټه اخیستی کیږي خو وروسته چې شعر ولیکو د هغې نه وروسته هغه تخنیکونه چې کوم دي یا هغه تجربې چې دي هغه پروسه پرې تطبیقوو نو شعر یو څه لارې ته را جوړ کړو پخوا به مې چې شاعري کوله نو هر څه به مو چې وویل هغه به مو ولیکل اوس چې شاعري کوو یو شعر چې ولیکو وروسته د هغه تخنیکونو سره ګورو د هغه تجربو سره ګورو د تجربو په رڼا کې کوم شی چې غلط وي هغه ترې نه لرې کوو کوم شی چې موږ ته زوړ ښکاره شي یا تکراري ښکاره شي هغه ترې نه لرې کوو پخوا هم دغه فکر نه کولو په دې باندې مو ډېر عمل نه کولو یا پام نه ورته کولو اوس دغه شي ته پام کوو نو معلومه خبره ده چې پخوا مو توکل په خدای شاعري کوله اوس لږ یو څه هغه د مسلکي ژوند یا د مسلکیتوب له مخې هغه ورسره کوو هغه برخورد ورسره کوو د شاعرۍ سره
خو ځینې داسې دي چې هغه ستاسې په اصطلاح توکل په خدای شاعري ښه ګڼي یعنی دوی وایي که څوک دې ته شاعري وکړي چې زه مثال دغه دغه صنعتونه باید په شاعرۍ کې وکاروم او هغه د شاعرۍ خوګلت یا هغه شعریت ته پام نه وي نو دغه صنعتونه یا دغه تیوریکه یا دغه تیوري چې په شعر تطبیقیږي دا شعر خوندور کوي نه بلکې د بې خوندۍ خواته بي
ګوره ما داسې ونه ویل چې مونږ د شعر د لیکلو پر وخت کې دغه تخنیکونه کاروو د جاپان یو لوی شاعر هغه همدغه خبره کړې دی وایي چې کله چې شی ټول تخنیکونه زده کوي خو د شعر لیکلو په وخت کې هیر کوي زه خپله چې شاعري کوم دغه شیانو ته فکر نه کوم چې کوم تخنیک پکې وکاروم کوم ادبي صنعت پکې وکاروم هغه څه چې په ما باندې راځي چې په خیال کې مې راځي هغه لیکم ولی وروسته د هغې نه چې کله مې شعر ولیکلو بیا له دغو تخنیکونو څخه ګټه اخلم وایم چې دغه زما چې شاعري کې دغه خیال مې کارولی دی مثلا زه مخکې په نوښت خپله یو سند دی یو هغه دی په ادبیاتو کې یو مهم توکی دی که نه یا آهنګ یا موسیقي د شعر زه مخکې په دې باندې نه پوهېدم چې توکل په خدای مې دته مخکې مې دغسې ویلو چې زه په نوښت نه پوهېدم زه په موسیقۍ په شعر کې نه پوهېدم زه د شعر په جوړښتونو ډېر نه پوهېدم اوس چې کله شعر ولیکم زه د شعر جوړښت ته ګورم زه په شعر کې موسیقي ګورم چې ما چې دغه شعر ولیکلو په دې کې کوم ډول موسیقي موجوده ده کوم نوښت پکې موجود ده څه ډول خیال کارولی شو دغه خیال چې زه یې کاروم په څه شي باید وړاندې شي په تصویر وړاندې شي په ترکیب وړاندې شي په استعاره وړاندې شي په تشبیه وړاندې شي په کوم څه شي کې وړاندې شوی دی داسې وخت راغلی ما یو خیال په یو تشبیه مې وړاندې کړی دی خو له فکري پروسې نه وروسته راته ښه ښکاره شوی چې په استعاره یې وړاندې کړم دغه تخنیکونه دي کنه یعنی ورسته مې په شیر باندې بار بار فکر کړی دی بیا مې تغیرات ورکی راوستلی دي دغه اصلي خبره دغه وه دا چې یو شاعر د شعر لیکلو په مهال ادبی صنایو ته هغه کوي توجه کوي هغه شعر اختیا سره مصنوعي راځي هغه شعر نه خوند نه اخیستل کیږي توکل په خدای زما موخ هم دغه وه چې بیا رانه تکرار نه شي چې هغه وخت کې زه په دې شیانو باندې نه پوهېدم اوس یو څه مې په ذهن کې دغه شیان حل شوي هم دي ځکه چې اوس زه شاعري کوم ما ته معلومیږي چې پخوا چې ما کومه شاعري کوله دغه یو خیال ما کرول یو ډیر وخت کې ما باندې یو خیال راشي هغه زه ولیکم ولې وروسته راته ښکاره شي داش خیال خو تا په یو پخواني شعر کې تکرار کړی و په مستقیم او غیر مستقیم ډول نو اوس هغه تخنیکونه مې زده کړي دي هغه خیال بیرته ته نه وباسم چې نه ما له تکرار سره نه لګیږي خوند نه راکوي نو یو ځل تکرار شوی باید نوې خبره بیا کوشش کوم چې نوې خبره را پیدا کړم د هغه تکرار په ځای واچوم
یو بل شعر راته وایه
غزل دې شونډې د تاند پیغلتوب اور اورنګ ته واوختې شونډې د تاند پیغلتوب اور اورنګ ته واوختې وه د ښکلا لونه څومره ښکلی جنگ ته واوختې زما پر راتلو ټنډې د حسینو گوینځي گوینځي شوې زما پر راتلو ټنډې د حسینو گوینځي گوینځي شوې دا هنداری ولې په یو رب کې زنګ ته واوختې او ته چې لاړې زه د خپل وجود کاله ته ننوتم سترګې مې د زړه کوټه کې تش پالنګ ته واوختې راشه زه او ته هم نن د شرم پوله ماته کړو وګوره طالبې څڼې ډول او ډنګ ته واوختې نور به د جلانه د ښکلا د پاچا زوم ګڼو پیغلې زمانې دې د غزلو شرنګ ته واوختې
جلان صاحب یو وروستۍ پوښتنه کوم هغه دا چې دغه سړی چې په یو ځای کې اوسي مثال جلان چې په کلي کې اوسي دا اوس چې په ښار کې اوسیږي چې د ژوند ډول یې بدل شوی دا هم د انسان یعنی دا هم ستاسو په شاعرۍ اثر کړی دغه نوې شاعري مو چې راځي او چاپیږي دا به له دې اړخه هم بدله وي چې تاسو مثال ژوند بدل شوی دی په بیل ماحول کې اوسئ مثال د کار ډول مو بیل دی
بالکل زما په ژوند باندې په کلي کې شوم یو ډول شاعري مې وه اوس چې راغلی یم ښار ته په ښار کې مې لس پنځلس کاله کم زیات ووتل د ښار محیط په ما باندې تاثیر کړی دی ډېر وخت کې ښار کې زه د پیښو سره مخ کېږم هغه شعر بدلوم ولې یوه خبره شته چې جلان اوس هم چې کله شعر لیکي ناس په کابل کې دی خو فکرن خیالن په کلی کې اوسیږي کله چې شعر لیکم اوس هم زه د کلیوالي ژبې د کلیوالو تصویرونو پر وړیم د کلیوالي مینې پر وړیم د کلیوال محیط پر وړیم اوس هم هغه شعرونه چې زما ډیر خوښیږي په خپلو شعرونو کې هغه مې د کلیوال شعرونه دي په دې معنی چې زه ناس په د کابلي محیط کې یم ولې شعر چې لیکم د کلیوال محیط تصویرونه ورته راخلم نو دغسې خبره شته ولې په ژوند کې زما په شاعرۍ باندې تاثیر کړی دی مخکې مې سوچه کلیواله شاعري وه اوس د ښار شاعري هم ورسره یو ځای شوی دی او د ژوند د نورو اړخونو شاعري هم ورسره یو ځای شوی دی مجموعاً یو که هر اړخیزه ورته ووایم شاید ریا پکې راشي خو کوشش مې کړی دی چې هر اړخیزه شاعري وکړم
ډېره مننه
تاسو نه مننه
ډاکټر راج بلراج وایي د ژوند هر شی بانزور کړی کیسه یې کړی او د کاغذ پر مخ یې رسم کړی حتمی به ستاسو دا کیسه د یو چا پر ژوند اغیز خیندي د زرپاڼې په نننۍ پڼه کې فرشته غنی لنډه کیسه رویا راوروي
زرپاڼه
رویا لیکواله نازو پسرلی ډیره خوشاله وم چې سترګې مې ور باندې ولګېدې په زړه کې مې را تېره شوه چې ولاکه د بل ځای یې پردی وطن دی دا مې نمره او دا مې آدرس رویا په یوه ساه غږېده د خبرو دومره تږې وه چې وار یې نه راکوه راته یې وویل ګوره جان دلته له چا سره مور او خور نه وي د یو وطن چې یو کافي ده یو بل ته به په هر څه ورځو او په درد بخورو ورسره مسکه شوه او زیاته یې کړه هو پوهیږم چې وخت نه وي او ته به راته وایې چې اولادونه مې دي دا هر څه کیږي کز ما منې خپل ساعت تیروا چکرې وها زبدې لډیرو افغانانو سره معرفي کړم. شوخه یې وکتل او وی ویل اوف تنهایی ډیره سخته ده. یو کال مې له زوی سره یوازې تیر کړل تر څو د لومړي خاوند بیلې دا اسناد مې ترلاسه کړل. د زوی په سر یې لاس تیر کړ او وی ویل په اونۍ کې دوه ورځې له پلار سره او پنځه ورځې له ما سره. څوکۍ زیاته کړه باور وکړه د سار په کاسه کې یې اوبه راکړې. سار یې وښوراوه ته ودرېږه چې دا بل د ګرځېدا شي دا بلا څه بلا وي. ورته ومې خندل هو دواړه هلکان دي معلومه ده چې شیطانان به وي. رویا زیاته کړه څه ووایم دا نو بیا د چا خبره دورګه نیم افغان نیم بوسنیایی دی. البته پلار یې په جرمنی کې زیږېدلی دی او لوی شوی. ومې پوښتله له هغه سره خوشحاله یې؟ ولا څه ووایم مور مې هر وخت دا متل کوي چې میړه که د مور زوی هم شي خیر به ترې ونه ویني. بد نه دی ډیر په المان کې اوسي او کله کله راځي. ولې دې له خپل لومړي خاونده بېله شوې او څرنګه دې له یوه بهرني سره واده کړی؟ ماته دا ډیره جالبه ده چې ته په ناروې کې خاوند د بوسنیا او په جرمني کې مو سره پیدا کړل. نصیب څنګه سره یو ځای کړی یاست؟ رویا په کټ کټ وخندل د انټرنټ نړۍ کې هر څه ممکن دي. ساعت ته مې وکتل بخښنه مې ترې وغوښته. زما بس راځي تر بیا. قدمونه مې اوچات کړل. بس ته له ختلی نه وم چې شاته مې وکتل. رویا دواړو ته څپېډې نیولې وې او ورته ویل یې خدای مې دې له تاسو خلاصه کړي. د ماشومانو د ژړا غږ او د مور ښیراوې مې تر غوږونو نه وې وتلې. په همدې فکرونو کې د کور د دروازې مخې ته ولاړه وم چې خلاصه یې کړم. زوی مې ور را خلاص کړ په غاړه کې لاس را واچوه. مورې پوهېږې نن کومه نیټه ده؟ هو ولې نن د دسمبر 24. مشر زوی مې راته وویل د څه ورځ ده. بیا دواړو وخندل. چرت ووهه نه والله حافظه مې کار نه کوي. نن ستا او د پلار د واده کلیزه ده. ځان مې ورته کم را نه وست. هو ولې نه ما غوښتل چې له خپلو بچیانو یې واورم. سره ومو خندل خو زما له ذهنه د روی خبرې نه وتې. په دې فکر کې وم چې دوی څنګه سره پیدا کړي. البته دا ترې خوشحاله وه. د ډوډۍ په میز سره ناست وو. ما د نوي ملګري کیسه خاوند ته وکړه. هغه وویل بعضې دومره قماقله دي چې د اروپا له بې ځایه ازادۍ خپل ژوند خرابوي. درې میاشتې وروسته مې رویا د بس تمځای کې ولیده. ډیره پریشانه معلومېده. دا ځل ماشومان ورسره نه وو. مخکې تر دې چې زه ترې پوښتنه وکړم راته ویې ویل سبا مې وروستۍ محاکمه ده. ماشومان مې دولت رانه وړي. زه پوهیږم چې ماشومان نشم ترلاسه کولی. مشر زوی مې له دوی سره خوشحاله دی. خدای خبر دوی له ماشومانو سره څه کوي چې دومره یې زړه ورګډیږي. اوس نو د دوی په لاس کې دي. خدای خبر چې چاته به یې سپاري. خو زه غواړم چې اولادونه مې د یوه افغان په کور کې لوی شي او افغانان پاتې شي.
او د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د روان دور له ویرجن حالته ګیلې د نظم په ژبه له نقیب احمد اتل څخه ورو.
اسرافیل ورشه وو یا الله ته دا ګیله مې د یو قام راوړې تا ته. هغه قام چې هر ورځ په وینو سور دی. هغه قام چې تمامي ژوند دی ناسور دی. اسرافیل ورشه وو یا الله ته دا ګیله مې د یو قام راوړې تا ته. هغه قام چې هر ورځ په وینو سور دی. هغه قام چې تمامي ژوند دی ناسور دی. د افغان په کاله بل سری لمبی دی جړاګانې دی ویرونه جنازې دی. دوی له خپل ژوند د ستړي د ستومان دي د قیامت ته یوې ورځې په ارمان دي. اسرافیل په موږ هره ورځ قیامت دی. دلته ویره د مرګونه دي وحشت دی. هره ورځ غملی نشو قیامتونه رانړیږي پکې دنګ دنګ قامتونه. دا وطن خو بس د مړو هدیره ده، دا وطن خو بس د مړو هدیره ده، ټول ازمکه د انسان په وینو سره ده. نہ زمک تقدیر بدل شو په دعاو، نہ مشت دخمن نابود شو په خیراو، چې خدای مونږ یو په څه ګنا نیولی او کنه تونه عملونه مناولی. په نړۍ کې داسې بل بدبخت قام شته، د دې خلکو غوند نورو کې اسلام شته. هر حیوان له هر انسان نه په عذاب دی، هر حیوان له هر انسان نه په عذاب دی، مسلمان له مسلمان نه په عذاب دی. دل تک دی په جماعتونو کې بمونه سزیدل، پانې پانې قرآنونه. د شپېلې او اسرافیل کیسه اوږده شوه، د افغان خون نړیږي اوس پیره شوه. لوی خدای د اسمان دې رانسکور که، موږ منل ستا رضا د موږ په ګور کا. پاک ربه دا احسان را باندې وکا، پاک ربه دا احسان را باندې وکا، یا د کاڼو خباران را باندې وکا. دا چې هر خوان دام اندام پراته یو، داسې ښه یو چې نابود شو بیخي نه یو. دا چې هر خوان دام اندام پراته یو، داسې ښه یو چې نابود شو بیخي نه یو. زما قام به ټول په خاورو باندې مور شي، زما قام به ټول په خاورو باندې مور شي. دښمن کټر به خرا باندې سور شي، دښمن.
دا زمک دس پر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی، دا زمک دس پر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی. یو باتر ملت غرقی گی، یو مضبوط وطن ناڑی گی، یو باتر ملت غرقی گی، یو مضبوط وطن ناڑی گی. ہائے ہائے وطن، ہائے ہائے وطن، ہائے ہائے وطن، خدایا دا دې سرا وکړل چې یو نر دې را پر نو خو. هر کمره کا چې تکیا شو لکا شګانا شړی، هر کمره کا چې تکیا شو لکا شګانا شړی. یو باتور ملت غرقی دی، یو مضبوط وطن نړی دی. های های وطن، ہائے ہائے وطن، ہائے ہائے وطن.
خدایا سرنگ بدل شو دا افغان درانو خوبنا، په هر چا چې مونږ تکیا شو په پردیو پلورل کی. دا دې څه بلا پکړه زمونږ په دې بدمر غسل کو، نه لتا څخه ډاریږي نه له دوی څخه شرمی.
شملوی چپ نر باندی وی لکا، شمل حغل تا شملوی چپ نر باندی وی لکا، شمل حغل تا شملوی چپ نر باندی وی لکا. اس پہ ہر کدو چگی گی، اس پہ ہر جڑا خوری گی، اس پہ ہر کدو چگی گی، اس پہ ہر جڑا خوری گی. یو بات
کلتور ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن بزل یو نڑے تا میڑن یو یو دنیا دا برمو بزل یو نڑے تا میڑن یو یو دنیا دا برمو بزل یو نڑے تا میڑن یو دغرو پلو ردرو می دا تاریخ لا لا پاڑوں گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن